دا سلام په وړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دوستانو په روان یو سات کې به هلمند ته ولاړ شو، هلته به د مساقله د ولسوالۍ په تازه حال معلومات درکړو. نور رپورټونه هم لرو، خو لومړی به اجمل تورمان ته غوږ شو او د افغانستان او سیمې خبرونه به ترې واورو.
تیر شپه د موسی کلی ولسوالۍ پر مرکز سلګونو وسلوالو طالبانو برید کړی او دغلته یو شمېر حکومتي ودانۍ نیولی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د حقانی شبکې د مشر ور عبدالعزیز حقانی نومې د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړی دی. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې له ترکیې سره د یو موافقې تخنیکي اړخ بشپړ کړی چې له مخې به یې ترکیه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. تیر شپه د موسی کلی ولسوالۍ پر مرکز سلګونو وسلوالو طالبانو برید کړی او دغلته یو شمېر حکومتي ودانۍ نیولی دي. د موسی کلی ولسوال نن سهار په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د امنیت قوماندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر ودانۍ نیولی او دا مهال ولسوالۍ ته څیرمه توده جګړه روانه ده. ولسوال محمد شریف ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبل هم اوښتې ده. هغه وویل چې اوس مهال دغلته حکومتي ځواکونه د محاصرې په حال کې دي او کبیړنۍ پوځي مرسته ورونه رسیږي ښایي موسی کلی د طالبانو لاسته ولوي کی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د حقانی شبکې د مشر ور عبدالعزیز حقانی نومې د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستیو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی دی، له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې عزیز حقانی د څو کلونو راهیسې د افغانستان د دولت پر ضد د بریدونو په پلانولو او تر سره کولو کې لاس لري. په کاپیسا کې چارواکي وایي یوازې په تګاب او لسای ولسوالیو کې لږ تر لږه زر وسلوال د حکومتي ځواکونو پر ضد پوځي عملیات کوي. د کاپیسا د ولایتي شورا مشر محمد حسین سنجانی پرون ازادۍ راډیو سره وویل په دې ولایت کې تر سلو زیات بهرني وسلوال فعالیت لري. د په وینا چې تر 350 تنو پورې ښایي بهرنیان وي او نور یې د سیمې خلک وي. د خغلی سنجانی په ناو به خیز موږ معلومات پر اساس په تګاب او لسای ولسوالیو کې خی تر زرو زیات وتوال طالبان فعالیت کوي چې تر 350 تنو پورې خی بهرنیان وي او نور د سیمې خلک وي. خغلی سنجانی زیاته کړ چې په سیمه کې بیکاری او سیاسي بیسواتی د امنیت د خرابوالي اساسي لامل دی. د کاپیسا ولی ازادۍ راډیو ته وویل چې ستونزه شته او د حل لپاره هڅې کوي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د اروپای شورا پارلماني اسمبلی پرون د خزو د قانون مدافع ټولنې خزه د افغانانو خزو لپاره د واسلاو هاول د بشري حقوقو د کلنۍ جایزې لپاره پورستیو کاندیدانو کې اعلان کړه. د اداري مشر منیشی نادری ازادۍ راډیو ته وویل موږ په افغانستان کې خپل لومړی مرکز په 2001 میلادي کال کې پرانیست او له هغه راهیسې تقریبا 14,000 ښځو زموږ له خدمتونو ګټه اخیستې ده. د میرمن نادری په وینا دا ټولنه د افغانستان په 10 ولایتونو کې د کورنۍ او ټولنیز تشدد قربانیانو ښځو ته د امن کورونه لري. دوی کورنۍ ته حقوقي مشورې ورکوي او د ښځو د حقونو په اړه معلومات خپروي. د اروپایي شورا پارلماني اسمبلا د چک جمهوریت حکومت او د واسلوحال د ازادۍ بنسټ هر کال هغو وګړو او ادارو ته چې د مدني ټولنو د ودې او د بشري حقونو د دفاع لپاره فوقالعاده خدمت کړی وي جایزه ورکوي. د جایزې ګټونکي به د دسمبر په 23مه اعلان شي. او د افغانستان د روغتیا وزارت پرون ویل په مخدره موادو د روغ دو کسانو درملن لپاره کافی امکانات نه لري. په افغانستان کې لږ تر لږه 3,600,000 کسان په مخدره موادو اخته دي. د افغانستان د ولسمشر میرمنې د دوشنبه په ورځ له معتادو خلکو سره د مرستې لپاره په کمپاین کې لږ تر لږه 200 تنه راغونډ او روغتیایي مرکزونو ته واستول. یو موتاد سړی ازادۍ راډیو ته وویل موږ دلته راوسی یو، خو روغتون وایي چې بستر نشته نو بیرته یې وشړلو. د امریکا وزارت وایي د بودیجې د کموالي او د ځمکې د نشتوالي له امله د موتادینو د درملنې لپاره روغتونونه او ځانګړي مرکزونه نشي جوړوي. او او دا هم څو بهرنی خبرونه. د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې له ترکیه سره د یوې موافقې تخنیکي اړخ بشپړ کړی چې له مخې به یې ترکیه د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کوک پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دا موافقه په راتلونکو څو ورځو کې عملي کیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مول چاوش اغلو هم ویلی چې د داعش پر ضد به پراخ او هماهنګ پوځي عملیات پیل کړي. ترکیه موافقه کړې چې د داعش پر ضد په مبارزه کې پراخه ونډه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد صدر اعظم ته د موقت حکومت د جوړولو دنده وسپارله څو تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوسي. د ترکیه د انتخاباتو د کمیسیون مشر سادی ګوین پرون وویل چې پارلماني ټاکنې به د نومبر د میاشتې په لومړۍ نیټه ترسره شي. د ترکیه د صدر اعظم داود اوغلو ګوند د جون په میاشت کې په ټاکنو اکثریت بایلوت او له نورو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت په جوړولو بریالی نه شو. صدر اعظم د موقت حکومت د اعلان لپاره 15 ورځې وخت لري. په ترکیه کې د اپوزیسیون ګوند د خلکو جمهوریت چې د جون میاشتې په ټاکنو کې دوهم ځای ګټلی و د موقت حکومت د جوړولو اجازه غوښتې وه، خو د ترکیې ولسمشر دوهم ډول ټاکنې غوره ګڼلې دي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه یې زیات معلومات ترلاسه کړي دي. د امانو په وینا دا معلومات د ایران د اټومي پروګرام د سابقې او پوځي اړخونو په اړه دي. یوکیا امانو پرون په ویانا کې خبریالانو ته وویل د اګست په 15مه نوي اسناد ورته رسیدلي، خو نشي ویلی چې څومره نوي معلومات به کې ځای شوي دي. د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې مشر له غړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له څېړنو سره د مرستو د دوام ضمانت وکړي. د تهران او د شپږ غربي قدرتونو د اټومي موافقې پر اساس چې د جولای میاشتې په 14مه بشپړه شوه، پر ایران د مالي بندیزونو د لرې کېدو بهیر د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې په نوي رپورټ پورې تړاو لري. یو شمېر غربي هیوادونه ویره لري چې ایران به د خپلو اټومي پروګرامونو په چوکاټ کې د اټومي وسلو جوړولو هڅې کوي، خو ایران دا ادعاوې ردوي. او وروستۍ خبر دا چې د چین حکومت د خپل اقتصاد د ملاتړ لپاره په بانکونو کې د ګټې اندازه را کم کړه. د چین مرکزی بانک د اسعارو په مارکیټ کې بحران تر بحران وروسته پرون د پیسو د ګټې فیصدي 0.15 کم کړه. د چین حکومت همدارس په اقتصادي مارکیټونو کې د پیسو د چلښت زیاتولو لپاره د بانکونو د ذخیرې اندازه هم کم کړي چې د امریکا او اروپا سم ته یې ګټه رسولې ده. په چین کې د بهرنیو اسعارو مارکیټ د جون له میاشتې راهیسې په بحراني حالت کې دی. چین چې په تیرو 16 کې اقتصادي بې ساري ډول وده وکړه په وروستیو کې کمزورې شوې ده. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مومن.
خبرنه مولا اسدی رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه کې مو ګورئ asadiradio.com مو دا په پانه پاتې ده. وړاندې به په خبرونه کې واورې چې تیر شپه د موسی کلا ولسوالۍ پر مرکز سلګونو وسلوالو طالبانو برید کړی او دغلته یو شمېر حکومتي ودانۍ نیولې دي. همدارنګه به مولدی هم خبر کو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د حقانی د شبکې د یوګړی عبدالعزیز حقانی د تورسانو په نړیوال لیست کې شامل کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف یې په روان هجري لمریز کال کې څو ځلې له بهرنیو ځواکونو هوایي مرسته وکړه. لدې به مام خبر کو چې په افغانستان کې د خزو د حقونو یوې مدافع ټولنې د وسله اول کلنۍ جایزې ته په درې وروستیو کاندیدانو کې اعلان شوې ده. او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دا منلې چې پر مخدره موادو د روغدو شاوخوا 3.5 میلیون کسانو د درملنې لپاره امکانات نه لري. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې بواوري چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز پرون په دې هیواد کې د پوځي محکمو د شمیر د زیاتېدو امر کړی او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې په یونان، مقدونیا او سربیا کې د کډوالو د دې وروستۍ اونۍ بحران په اړه یو حل لاره راوباسي. ازادي او اوریدونکو د انصاف په لټه پروګرامونه هم لرو. راپورونه وایي چې تیره شپه د موساکلا ولسوالۍ پر مرکز سلګونو وسلوالو طالبانو برید کړی او دغلته یو شمیر حکومتي ودانۍ نیولي. دا موساکلا ولسوال محمد شریف نن سهار په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال سره د موساکلا د وروستي وضعیت په اړه خبرې کړې. په هلمند کې د ازادۍ راډیو له خبریال څخه مې په تیره خپرونه کې وپوښتل چې د موساکلا د تازه وضعیت په اړه راته معلومات راکړي. الیاس دای راته وویل
مخکې مې د موساکلا د ولسوال محمد شریف سره خبرې وکړلې. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې د موساکلا په ولسوالۍ کې تېره شپه چې د سلګونو وسلوالو لخوا د ولسوالۍ پر ودانۍ کوم برید پیل شوی دی تر اوسه پورې دوام لري، چې ما یې خپله هم ډزې واورېدلې او ډېرې شدیدې ډزې وې. ډول چې په دې جګړه کې د دوی څخه د امنیه قمندانۍ تعمیر نیول شوی دی، یعنې طالبان نیولی دی، دغه ډول یې کلینیک نیولی او د زړی ولسوالۍ د نوې ولسوالۍ ودانۍ چې دا درې سره په بل پسې پیوست ولسوالۍ دا درې سره طالبان په لاس ورغلي دي. د بازار په شمول دا ټولې سیمې تېره شپه طالبان نیولي دي او اوس یوازې دوی دومره امکانات لري چې د هوا د لارې یا دوی په د قطعاتو مرسته ورسېږي او یا دوی بې عزت ځایونه وباسي چې سرونه سلامت ویسي. را په دې خوا په سیمه کې طالبان ډېر زیات ننوتلي دي، ټولې ودانۍ نیولي دي او ډول چې موږ تر اوسه پورې یوازې 15 د ملي پولیسو ټپیان لرو او دغه رنګه د اردو هم یو شمېر سرتیري یاد کړ چې وژل شوي دي. خول چې وضعیت ډېر زیات خراب دی او په دې هم نه پوهېږي چې دوی ته تر اوسه پورې تېره شپه د ملي اردو کوم کومک رسېدلی که نه دی رسېدلی او د مړو او تلفاتو دقیق شمېره یې ونیول. ډول چې په دې جنګ کې طالبان ته هم تلفات رسېدلي دي، مګر تر اوسه پورې چې ډزې تبادله کېږي نه شي کولی دقیق ارقام ورکړي.
الیاس دای و چې له هلمند څخه د موساکلا د وروستي وضعیت حال راکوه. تیره شپه د موساکلا ولسوالۍ پر مرکز سلګونو وسلوالو طالبانو برید کړی او دغلته یو شمېر حکومتي ودانۍ هم نیولې. د موساکلا ولسوال نن سهار په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د امنیې قمندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر ودانۍ ونیولې او دا مهال ولسوالۍ ته څیرمه توده جګړه روانه ده. دا د ازادۍ راډیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی د تورستانو په نړیوال لیست کې شامل کړی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستیو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی، له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د تورستانو په نړیوال لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې عزیز حقانی د څو کلونو راهیسې د افغانستان د دولت پر ضد د بریدونو په پلانولو او ترسره کولو کې لاس لري. نوموړی همدارنګه د خپل رور بدرالدین حقانی له مرګ وروسته د حقانی د شبکې د ټولو مهمو بریدونو مسؤلیت پر غاړه لري. د حقانی شبکه چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي، له القاعده شبکې سره هم نږدې اړیکې لري. دا ډله په افغانستان کې په ډیرو خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو پړبل کیږي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د عزیز حقانی پر سر 5 میلیونه ډالر جایزه ټاکلې وه. د امریکا متحده ایالاتونو د ټولو ځواکونو پخانی لوی درستیز د حقانی شبکه د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI وسلوال مټ بللی وو. اوس هم افغان چارواکي په دې باور دي چې دا شبکه د پاکستان د ځینو پوځي او استخباراتي ادارو سره نږدې اړیکې لري. افغان چارواکي دا کوي چې په وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان د پوځي عملیاتو پر مهال دا شبکه نه ده ځپل شوې او لا هم په افغانستان کې پر بریدونو او لا هم په افغانستان کې د بریدونو وړتیا لري. د حقانی شبکه په 1990 کلونو کې په افغانستان کې د کمونیستي رژیم سره د مخالفت لپاره جوړه شوه او د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال هم په جګړو کې ښکیل وه. رپورټونه وایي دا شبکه لا هم په قبایلي سیمو کې د پاکستان تر کنټرول لاندې مرکزونه لري او له هغه ځایه په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې بریدونه پلانوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف یې په روان هجري لمریز کال کې 2 ځلې له بهرنیو ځواکونو هوایي مرسته وختي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د وسلوالو مخالفانو پر ضد په 12 ولایتونو کې مځکني او هوایي عملیات روان دي. په اړه یې ناجیه صافی له کابله تفصیل راکوي.
په دفاع وزارت کې یو شمیر چارواکي وایي چې د ملي اردو ځواکونه هڅه کوي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد ټول هوایي او ځمکني عملیات په یوازې توګه ترسره کړي، خو د دوی په وینا په ډیرو کمو مواردو کې افغان ځواکونه دې ته اړ کیږي چې له نړیوالو ځواکونو هوایي مرسته وغواړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه وزارت د غوښتنو له مخې نړیوال ځواکونو څو ځلې له افغان ځواکونو سره هوایي مرسته کړې.
هغوی موږ سره د ننګرهار په ولایت کې زموږ سره همکاري کړې وه، په بدخشان کې په یو څو مواردو کې زموږ سره کومک کړی و، د کندز په ولایت کې هم موږ ترېنه ارزو کړې وه، وایش مو کړې وه، هغوی زموږ سره مرسته کړې وه. نو کوم ځای کې چې موږ مرستې ته ضرورت ولرو او زموږ د تقاضا په اساس باندې هغوی زموږ سره مرسته کوي، خپل سر باندې هغوی عملیات نه کوي، زموږ سره په هماهنګۍ کې مرسته کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په 12 ولایتونو کې 14 ځمکني او هوایي عملیات پلان شوي چې د افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي. فاریاب یو له دغو ولایتونو څخه دی چې د حکومتي مسؤلانو په وینا ډیر ژر به له وسلوالو مخالفانو تصفیه شي، خو اوس اندېښنه دلته ده چې افغان ځواکونه په هوایي او ځمکني عملیاتو کې کافي امکانات په واک کې نه لري. افغان څېړونکي وایي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو افغان ځواکونه په جدي ډول د نړیوالو ځواکونو هوایي مرستې ته اړتیا لري. افغان کارپو جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې افغان ځواکونه په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې پر ځان بسیا شي، اړتیا ده چې حکومت له ناټو او امریکا سره د دفاعي او امنیتي تړونونو ښه مدیریت وکړي.
مطابق با توافقات امنیتی ما هم با ناتو و هم با ایالات متحده،
امریکا و ناتو سره د افغانستان د توافقات و پاساس افغان امنیتی ځواکونه باید تر 2023 کال پورې د ناتو ځواکونو په څیر تجهیز سي. د افغانستان دولت باید په دې برخه کې وړاندیزونه ولري، فشار راوړي تر څو د خپلو ظرفیتونو یوه برخه د افغان ځواکونو په واک کې ورکړي.
نوموړي وویل اړتیا ده چې د افغان ځواکونو د تجهیز تر څنګ نړیواله ټولنه د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو باندې هم فشار راوړي چې په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. ښاغلي کوهستاني هم درنګه وویل که چیرې امریکا او ناتو د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل برخې ته لازم پاملرنه ونه کړي، په راتلونکي کې به د سیمې او نړۍ هیوادونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ شي.
دا د ازادي راډیو د افغانستان کې د خزو د حقونو یو مدافع ټولنه د وسلو هاول کلنې جایزې ته په دری وروستیو کاندیدانو کې اعلان شوه ده. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې واورو.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافع ټولنه ښځې د افغانو ښځو لپاره په 2000 میلادي کال کې جوړه شوې او اوسمهال په 14 ولایتونو کې فعالیت لري. د دې ادارې مشر منیجې نادری ازادي راډیو ته پرون وویل چې دوی افغانو کورنیو ته حقوقي مشورې ورکوي، د ښځو د حقونو په اړه له خلکو سره خبرې کوي او له هغو ښځو سره چې د کورنۍ تشدد قرباني سي مرسته کوي. د میرمن نادری په وینا ښځې د افغانو ښځو لپاره ټولنې په تیرو څو کلونو کې تر 14000 زیاتو ښځو او نجونو ته چې د جنسي تجاوز، جبري ودونو او شکنجه قرباني سوي وي مرستې رسولې دي. منیجا نادری وایي موږ په 14 ولایتونو کې د هغو کورنیو لپاره چې ستونزې لري د مشورې مرکزونه جوړ کړي دي. موږ د کورنیو مسایلو لپاره مشاورین لرو چې د ستونزو د حل لپاره له خلکو سره خبرې کوي. بعضې مسلې چې ډېرې خطرناکې وي محکمې ته یاستو او مدافع وکیلان هم لرو. د محکمې تر پرېکړې پورې موږ ښځې او نجونې د امن په خونو کې ساتو. موږ په 14 ولایتونو کې د امن کورونه لرو. منیجا نادری زیاته کړه چې نږدې 80% افغان ښځې په خپلو کورونو کې له یو ډول تشدد سره مخامخ دي. د دې په وینا د ښځو وهل ټکول په ډیرو سیمو کې عام ستونزه ده. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې پر ښځو د جنسي تیری پیښې زیاتې دي او په جنوبي سیمو کې په عمومي ډول جبري ودونه او په بدو کې د ښځو ورکول له اساسي ستونزو ګڼل کیږي. په افغانستان کې له ښځو سره د مرستې د دې ادارې مشر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت خرابوالی د دوی فعالیت ته تر ټولو ستره ستونزه ده. منی جان نادری وایی اوس مهال زموږ ستونزه دا ده چې په افغانستان کې امنیت ډیر خراب سوی دی، طالبان دي او داعش پیدا سوی او زموږ کار ډیر له ستونزو سره مخامخ دی. د اروپایي شورا پارلماني اسامبلی پرون وویل چې د جایزې ګټونکی به د راتلونکي جمعې په ورځ یعنی د سپتمبر په 28مه په استراسبورګ کې چې د دې شورا مقر دی اعلان سي. د دې شورا په وینا په روسیه کې د بشري حقونو فعاله لودمیلا الکسیوا او د بالکان په هیوادونو کې د بشري حقونو لپاره د ځوانانو ابتکار پروګرام په وروستیو کاندیدانو کې دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د منشي پر نشئی موادو د روغدو شاوخوا 3.5 میلیونو کسانو د درملنې لپاره امکانات نه لري. دا چې ولې د خان محمد سین په رپورت کې به یې نور تفصیل ورو.
دا په مخدر موادو د هاغو لزګونو روغدو غګونه دي چې د درملنې په نیت د کابل ښار د جنگلک د 300 بستر روغتیایي مرکز مخې ته انتظار باسي. دغه مرکز ته د دوی بیا بیا راتګ او پر وړاندې منفي جواب ډیر ناهیلي کړی وای چې بیرته به هغو ځایونو ته ورستانه شي چې مخدر مواد پکې کارول کیږي. د دې روغدو له جملې نه کمال الدین چې د جنگلک د روغتیایي مرکز مخې ته له 4 ساعتونو انتظار وروسته ناهیلي راستون شوی آزادي راډیو ته داسې وویل.
خالی بستر هم و خو موگی بیرت راویستلو چی بستر نشتا وای بیرت یو سی.
دا په داس حال که ده چه ده جمهور رئیس مرمنه بی بی گل ده دوشم بی پورز ده روگ ده راتولولو کمپاین پیل او شاو خواد 200 روگ دیه روختهی مرکزونو تواستول. د جنگلک د روغتیایي مرکز مخه ته منتظر او روغ دو ازادي رادیو ته وویل چې دوی ټول د پیل شوی کمپاین په پروسه کې شامل دي خو د زاید کموالی له عملی درملنه نه کیږي. د مراد علي په نامه یو وویل
کولی د کوتکونو په وهلو لا دې ځای راویستو لا 200 کسانو څخه یې شل یا دیرش تنه بستر کړل.
په مخدرو موادو روغ دی وای چې د کار نشتوالی، ناامني، کورنۍ تاوتریخوالی او داسې نورې ناخوالې سبب شوي چې مخدرو موادو ته مخه کړي. د دې مرکز مسؤلین وایي دا مرکز په یو وخت کې په مخدرو موادو د 300 روغدو د درملنې ظرفیت لري. د مرکز مرستیال مصطفی خیرخوا وویل
بدبختانه احتیاط جامعه افغانی را خصوصا قشر جوان متاثر ساخته
لا بد مرغه احتیاط اوسمهال ټولنه او پاتی رضوانان اغیزمن کړي. راپورونه وایي د روغ دو شمیر 3 میلیونو ته رسیدلی دی. دا مرکز ورته کافي نه دی. دلته یوازې 300 کسان ځایېږي.
د مرکز مسؤلینو دا هم وویل چې په مخدرو موادو د هر روغ دی درملنه په 15 ورځو کې ترسره کیږي. د عامې روغتیا وزارت وایي اوسمهال په ټول هیواد کې په مخدرو موادو د روغ دو د درملنې لپاره 106 مرکزونه فعال دي خو لا کافي نه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد وایي چې کله چې د روغ دو درملنه وشي دوی د کارموندنې لپاره د حرفه‌ای زده کړو په مرکزونو کې شاملوي. افغان چارواکي وایي په مجموع کې وزګارو ته په هیواد کې دننه او بهر د کارموندلو هڅې تیزی شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
سمغله ازادي راډیو ناوړی. هرات سیمه چارواکی وی په دې ولایت کې 80% راکړه ورکړه په بهرنۍ اسارو کېږي. د هرات د صرفان ټولنه دغه چاره د اندېښنې وړ بولي وای چې دغه موضوع پر افغانیو باندې د خلکو باور کم کړي. له کابل د ابراهیم صافی ریپورت اورو.
سره له دې چې ورځ تر بلې افغانۍ د نورو بهرنیو اثارو پر وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکوي، هرات یو له هغو سوداګریزو او صنعتي ښارونو ګڼل کیږي چې شاوخوا 80% راکړه ورکړه په بهرنیو اثارو ترسره کیږي. د هرات ولایت د صرفانو اتحادیه له دې موضوع نه اندېښنه لري او وایي چې نور خلک د افغانیو په ثابت پاتې کېدلو باندې باور نه لري. د دې ولایت د صرفانو د اتحادیې رئیس حاجي بهاءالدین رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په هرات ولایت کې تر ډیره په تومن، پاکستانی کالدارو او امریکایی ډالرو کاروبار مختزی.
دا خو دولت کولای شي د دې مخه ونیسي، او اوس هم د افغانستان مرکزی بانک هر اونۍ اکشن لري او د ډالرو د لوړېدو د مخنیوي لپاره 40 میلیونه ډالر بازار ته وړاندې کوي. مرکزی بانک کولای شي له دې نه ډېر ډالر بازار ته عرضه کړي او دولت کولای شي د بازار کنټرول تر لاس لاندې راولي.
ښاغلی رحیمی په هیواد کې ناامنی او د افغانانو مهاجرت یو له عمده علتونو نه ګڼي چې په افغانستان کې بهرني اثار چلیږي. لا بلې خوا د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه دغه موضوع ردوي او وایي چې په دې ولایت کې په ایراني تومن او پاکستانیو کالدارو باندې راکړه ورکړه نه کیږي، خو کله کله له ډالرو نه ګټه اخیستل کیږي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس حاجي سعد خطیبي وایي چې د ملي وحدت د حکومت د پیل نه تر دې مهاله د ډالرو ارزښت د افغانیو پر وړاندې 40% لوړ شوی دی. ښاغلی خطیبي وایي د افغانیو پر وړاندې د ډالرو لوړېدل د ملي وحدت د حکومت بېغوري ښیي او وایي چې حکومت باید په بازارونو کې د افغانیو د ثابت ساتلو په هدف خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په تعصب سره د ملي وحدت د حکومت له پیل نه تر اوسه پورې په سلو کې 40% د ډالرو بیه کې لوړوالی راغلی دی. په دې برخه کې هم مصرف کوونکي زیان ویني او هم سوداګرو ته له دې لارې نه تاوان اوښتی دی. دولت یې باید مخه ونیسي او قیمتونه باید ثابت وساتي.
عام خلک هم اندېښنه لري چې په سرحدي ولایتونو کې د بیلګې په ډول په هرات او ننګرهار ولایتونو کې تومان او کالدارو نه ګټه اخیستل کیږي. دوی وایي د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیې لوړېدل په خوراکي موادو او د هیواد په اقتصاد باندې ناوړه تاثیر کوي. دوی له افغان حکومت نه غواړي چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
سموګه غلا ازادي رادیو ناوړی دوستانو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.89 په ټول افغانستان کې واوري. که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو بیا چې هر چیرې کولی شئ زموږ د ویبپاڼې له لارې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. یادونه کوو چې د ماښام لوونه بیا د سهار تر وو باندې په 2.89 د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم خپرېږي. خو اوس د ازادي راډیو ته غوږ کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز پرون په دې هیواد کې د پوځي محکمو د شمیر د زیاتېدو امر ورکړ څو له تروریزم سره تړلې دوسیې پکې وڅېړل شي. دا پاکستان پوز دروان کال په جنوري میاشت کې په پوزي محکمو کې د مجرمینو د محاکمې ملاتړ وکړ. د پاکستان د پوز پر دې کار د بشري حقوقو ګڼ شمېر مدافع سازمانونو سخت انتقادونه کړی دي. په دې اړه نور له فرشتي جلال زید څخه وورو.
د پاکستان د پوز ویان جنرال اسم باجوا پرونویل چې لوی درستیز راحیل شریف د دې لپاره په کراچي شهر کې د پوزي محکمو د زیاتېدو امر کړی چې له تروریزم سره په ارتباط دوسیه ژر تر ژره وڅېړل شي. د جنرال باجوا په وینا د پاکستان د پوز لوی درستیز غواړي چې په دې ډول په کراچي کې تروریستان، جنایتکار ډلې او مافیایي کړۍ له منځه ولاړ شي. لوی درستیز جنرال راحیل شریف په کراچي شهر کې د قاچاقبرو او جنایتکارو ډلو پر ضد د نیمه پوځي ملیشو او د پولیسو د ګډو عملیاتو څارنه کوي. په پاکستان کې د پوځي محکمو دقیق شمیر نه دی څرګند او دا هم نه معلومه چې د تروریستي فعالیتونو په تړاو څومره دوسیې تر اوسه په پوځي محکمو کې څېړل شوي دي. په پاکستان کې پوځي محاکمې په ناڅرګندو ځایونو کې او د تړلو دروازو شاته کیږي. کراچي د پاکستان ستر بندري ښار دی چې نږدې 40 میلیونه وګړي لري او د دې هیواد د سوداګرۍ مرکز ګڼل کیږي. په دې ښار کې تل سیاسي، مذهبي او قومي تشدد موجود وو. د پاکستان نیمه پوځي ملیشو په 2014 میلادي کال کې د مشکوکو وسلوالو د ځپلو لپاره ځانګړي عملیات پیل کړ چې په دغه ستر ښار کې د تشدد اندازه ورسره کمه شوې ده. خو په پاکستان او بهر کې میشتي د بشري حقوقو مدافع ډلې د پاکستان پر پولیسو او نیمه پوځي ملیشو تور لګوي چې په ښار کې له محاکمې پرته قتلونه او کوڅه په کوڅه شخړې زیاتې کړې دي. د پاکستان پوځ تیر کال په پېښور کې د پوځ پر یوه ښوونځي تر وسلوالې حمله وروسته د پوځي محاکمو د زیاتولو اعلان وکړ څو د تروریستي او تخریبکارو ډلو د فعالیت مخنیوی وشي. د پاکستان پارلمان یوازې د دوو کلونو لپاره د پوځي محکمو فعالیت تصویب کړی دی. دې محکمو ته دوسیې د سیمه ییزو حکومتي چارواکو له لوري استول کیږي. د پاکستان سترې محکمې د رواني میاشتې په پیل کې هغه ادعا رد کړې چې د پوځي محکمو جوړېدل د پاکستان له اساسي قانون سره مخالفت کوي. ستری محکمې وویل چې تورن کسان حق لري چې د پوځي محاکمو د حکم پر ضد په ملکي محکمو کې عرض وکړي. د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون د پوځي محکمو مخالفت کړی او د عادلانه او شفافو محاکمو د کار پر اصولو یې تیری ګڼلی دی.
دوستانو و موریدل چې د پاکستان پوز په دې هیواد کې د پوزي محکمو د شمیر د زیاتولو په اړه امر ورکړی دی. تاسو موږ غل ازادي رادیو ناوړي د دې ریپورت په سر کې مو په تیروتنې سره یو بل ریپورت وغږو چې له کبلې بخنه غواړو. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې د اف ام په 7.15 د ازادي رادیو خبرونه خبرېږي. اوس هم د کابل سټوډیو ته ځو. اجمل تورمان هلته دی او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
تیر شپه د موسی کلا ولسوالۍ پر مرکز سلګونو وسلوالو طالبانو برید کړی او دغلته یو شمیر حکومتي ودانۍ نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی د مشر ور عبدالعزیز حقانی نومې د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړی دی. په کاپیسا کې چارواکي وایي یوازې په تګاب او لسای ولسوالیو کې لږ تر لږه زر وسلوال د حکومتي ځواکونو پر ضد پوځي عملیات کوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت پرون وویل په مخدر موادو د روږدو کسانو درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. د اروپایي شورا پارلماني اسمبلی پرون د ښځو د حقونو مدافع ټولنه ښځه د افغان ښځو لپاره د واتلو حال د بشري حقونو د کلنۍ جایزې لپاره په وروستیو کاندیدانو کې اعلان کړه. د چین حکومت د خپل اقتصاد د ملاتړ لپاره په بانکونو کې د ګټې اندازه را کم کړه. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر یوکیا امانو وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي دي. د امانو په وینا دا معلومات د ایران د اټومي پروګرام د سابقې او پوځي اړخونو په اړه دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د هیواد صدر اعظم ته د موقت حکومت د جوړولو دنده وسپارله څو تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوزي. او د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې له ترکیې سره د یوې موافقې تخنیکي اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به ترکیه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې په یونان، مقدونیې او سربیا کې د کډوالو د وروستۍ اونۍ د بحران په اړه یو حل لار ومومي. په دې اړه به د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ واورو. ورپسې د انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکو پروګرامونه له یاده مباسي.
له هغه اوو زر کډوالو څخه چې د مقدونیې له پولیسو څخه د سربیا لوري ته ولاړه څه باندې زر تنه یې اوس هنګري ته رسیدلی دی. دوی یوازې څو ورځې د مخه تر هغه د هیواد ته ورسېدل چې د اګست پر 1 نیټه د هنګري حکومت لخوا په جنوبي پولو کې د خندونو د جوړېدو ضربله جل پوره کیږي. هنګري چې د اروپای ټولنې غړی هیواد دی ویلي له سربیا سره پر پوله دغه خندونه د کډوالو د اوښتو د مخنیوي په هدف جوړوي. سربیا او مقدونیا د اروپای ټولنې غړي هیوادونه نه دي، خو په زرګونه کسان په همدې ځای کې راټول شوي او د لویدیځ بالکان له لارې هڅه کوي چې د اروپای اتحادیې هیوادونو ته ولاړ سي. د روان کال د جنوري او جولای ترمنځ د مقدونیې، سربیا، بوسنیا هرزګوینیا، البانیا، مونتینګرو او یا کوسوو له لارې شاوخوا 1,200,000 کډوال اروپایي اتحادیې ته ننوتلي دي. په 2014 کال کې په همدومره موده کې یوازې 8,000 کډوال له همدې لارو تیر شوي وو. اوس چې هنګري د دغو کډوالو د تیرېدو د مخنیوي لپاره د 4 متره لوړو دیوالونو د جوړولو نیت لري، بوداپست دا پلان هم لري چې په سپتمبر کې یو داسې قانون تصویب کړي چې له مخې به یې په غیر قانوني دول د کډوالو تیرېدل جرم وګڼل سي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې پر یونان انتقاد کړی چې مقدونیې ته د کډوالو ترتلو د مخه د هغوی په راجستر کولو کې پاتې راغلي دي. یونیچسیار وایي په پام کې لري دغو کډوالو ته نور د لاشوني مرکزونه جوړ کړي. د یونیچسیار د اروپایي بیرو مشر وایي په دې برخه کې د اروپایي ټولنې نور غړي هیوادونه باید د مرستې لپاره اقدامات وکړي. تېره میاشت اروپایي ټولنې مقدونیې ته د 90,000 یورو مرسته وکړه چې دغه هیواد ته له رسیدونکو کډوالو سره د بشري اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ ویاند کاترین ری وایي بروکسل له تېرې اونۍ راهیسې د مقدونیې وضعیت له نږدې څاري. اوس هڅې روانې دي چې په یونان کې یو داسې مرکز جوړ سي چې له سیمه ییزو چارواکو سره د پناه غوښتونکو د راجستر د ګوتې نقشې اخیستلو او د هغوی د قضیو د ژر تر ژره څېړلو په برخه کې مرسته وکړي. ورته سیستم وړاندې په ایټالیا کې هم پلی سوی دی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ چارواکي وایي چې مهمه دا نه ده چې ووایو چا خپل دنده نه ده ترسره کړې، بلکې مهمه دا ده چې څنګه د دې ستونزو سره مخامخ شوي یو او څنګه په ګډه مقابله ورسره کولای سو. دغه چارواکي په دې باور دي چې د کډوالو د رارسېدو سره د مرستې تر څنګ باید پر دې اړتیا ټینګار وسي چې څنګه د دې ستونزې ریښې وایستل سي، چې هغه په سوریه کې کورنۍ جګړې دي، د افغانستان ناکراري او د افریقا ځینې برخې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ یوې اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده. دغه میرمن چې نه غواړي نوم واخیستل شي وایي چې د خپل کور له یوه پټ ځایه یې له موږ سره د ټلیفون په کرښه اړیکه ټینګه کړې ده. دا وایي چې نه یوازې دا بلکې د پروان د غوربند ولسوالۍ ټولې میرمنې له زده کړو بې برخې پاتې او نشي کولی چې د یوه مشروع کار لپاره هم له کوره ووځي.
د مخ خپل مشکل داسې دی ګرانې خوري چې مخکینی میرمې چې هغه پولیس و شهید شو، یو خدای یو زوی ماما مې درلوسته، مګم هغه شهید شو اوس کرنم دغه ترورست دقت کې د زندګي کومه. خپل مشکل مې دغه دی چې مګم مشکلات مې د زندګي ډېر زیات دی چې ما سات کور نه زه د وتلو اجازت هېڅ ښځې ته نشته دی، مګم خصوصا ماته بېخي چې فقط په دغه نه مشکلات کې یم چې نه کارمه مکتب لی څو ګشته پیشنهاد مې وکړم مالي سر مې صدقي سر د غوربند ښځو په خوشونت څو ګشته مو پیشنهاد وکړه هر برنامه ته چې وایم یو سهولت ښځو ته مکتب خصوصا خپله بدیم د غوربند ښځو ته وشي، یو نمایندګي او بې سوادي کورس یو په حیاتي مقصد هر مشکل چې خوشونت په آخر اندازې دی خو هېڅ جمع و پروژه هم چېنرو، ولې مګه منده خوشونت چې کم دي د دوی بهانه چای د ګران خوري دغه نشته دی، امنیت نشته. په خدای د خدای تا ته قسم خورم چې دولت دولت وسیږي څلور دانې غله په منطقې کې چنده د خپله د منطقې د سلای پارهترې ده په خوانه جهادیان دي، مګم نه طالب شته نه دایش شته چای دي چې دولت ضعیفه دی، دولت ضعیفه دی نه کوي چې همدغه نه خشونت چې په مونږه باندې دی د بې احساسي د دولت نه ولسوال ته تماس نیسي وایي ماته نمایندګي نه ورکوي مقصد خپل وزاره د نورو ښځو ته تماس نیسو وای مونږ ته نمایندګي نه ورکوي. مګم خشونت یو دفر تو پروس کولیم چې تو ګرانې محترمې خورتن ډېره ډېره مننه کوم زه د تاسو د پروګرام تاسو د محترمې د دلسوزي نه چې تاسو خلکو ته یې لرئ پروس کولیم هم چې مو زنګ وهلی بود تاسو بیا ریاست مور د ښځو پروان سه تاسو زنګ تماس ونیو بیا م هغې بهانه وویلم مګم زه تاسو نه خواهش جدي جدي یو جزانه و خواهرانه خواهش تاسو نه کوم چې د خپله وزارت د امور زنان ته د ما شماره هم ورکړي چې ما سه په تماس کې وسي فقط زه حاضر آماده یم د دوی بهانه چای ده وایي څوک نه حاضر کېږي زه خپله م حاضر آماده یم. مګم دونه خشونت چې تاسو خپله م ولید چې یو ښځه په نوم د نجیبي په څه رقم تشنی وري منطقې کې په څه رقم په قتل ورسي چې د فرخوندي قتل ورته ناڅوره مګم هېڅ مونږ وزارت نه و چې دغه یو دفر پوښتنه یې کړې وه چې چای خبره ده مګم خشونت دغه سې په آخرې اندازې
دی خپله تاسو خپله له کوم ډول خشونت سره یا تاوتریخوالي سره مخې؟
خشونت داسې دی خوري چې خشونت خو بهترین خانوادګي خشونت دی مزه
هم داسې دي چې نه تاسو هدف هم دا ده چې تاسو ته نهم صنفه مکتب لوستی دی او تاسو ته څوک د کار اجازه نه درکوي یا د تحصیلاتو د دوام اجازه نه درکوي. هدف هم همدا و چې کوره نه شي وتلی یا نور مسایل هم شته؟
کور نه زه مثلا استخار کوم که پولیس کې اوسېږي که هر مسالې کې اوسېږي. مزه زه د کوره وتلی نه شم. مزه خو توته مې ممبی پیدا مېلې چې ما ستا زه خپله مې داسې خلکو مخ منځ کې دا کوم هغه خپله پوهېږي.
نو تاسو د کور دننه دا خشونت شته یا تاسو د محیطي تاوتریخوالي له امله نه شئ وتلی چې دغه وسله وال کسان دي؟
نه نه ما د خپله د کور ده وصله ول کسان نه دي خشونت نه کوي. مدام داسې دي چې هر څوک زور وسېږي ښه ځای د صرف ته ویستله فقط له هغه څخه راډي سر تیږې سمبرا کوي او جا د ګفتګوی نشته د موفامیل نشته دی دوقنه خشونت په خپله مې هم فامیلي خشونت مدام په منطقې کې هم پرون نه په بله ورځ باندې یو ښځه راغله میړه یې پښې ورته په اوان کې کېښودلي و زمونږ په بجام په مګر داسې په مشکلاتو کې ګیروسي چې نه لږ ښې طرف ته لوره له حد نه لري.
نو اوس څه غواړي څه وشي؟ آیا تاسو هدف دا ده چې هلته د ښځو د چارو د وزارت یوه څانګه جوړه شي یا حکومت تاسو مشکل ته رسیدګي وکړي؟ هدف هم څه دی څه غواړي؟
من ګران خوري چې د طرف د وزارت د ښځو نه یو نمایندګي جوړه شي. وایي ما چې په سر په سترګو دوی بهانه کوي وڅوک نه وزه ته د خپل نظر ومطایم.
موږ دغه ستونزه د افغانستان د ښځو چارو د وزارت د عامه اړیکو له رئیس هیلې نیکزاد سره طرحه کړه.
تاوتریخوالی تاوتریخوالی دی په هر ځای کې چې وي، څه په پروان کې څه په نورو ځایونو کې تاوتریخوالی دی. موږ انکار نشو کولی خو طبعا موږ تاوتریخوالی ته د پاملرنې او رسیدګۍ په خاطر څارنوالۍ لرو. محاکمه شته چې باید مراجعه وشي، خو د ښځو د چارو وزارت د پروان ولایت د ښځو چارو ریاست شته چې یو فعال ریاست دی. دوی کولی شي هلته ولاړ شي.
دوی وایي چې څو ځلې مو هغه ریاست یا د پروان د ښځو چارو ریاست ته مراجعه کړې او ومو غوښتل چې یوه نمایندګي زموږ لپاره جوړه شي، خو هغوی په دې اړه تر اوسه اقدام نه دی کړی. دوی له موږ نه وغوښتل چې د ښځو وزارت ورسره مرسته وکړي.
وزارت در نظر داره که در آینده
وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي کې په ولسوالیو کې نمایندګي ګانې ولري، په دې شرط چې یو بودیجه ولري. موږ پلان لرو چې په راتلونکي کې د ښځو ستونزو ته د ښې رسیدګۍ په خاطر په ولسوالیو کې هم نمایندګي ولرو او امکان لري چې ژر یا لږ څه ځنډ وروسته یې عملي کړو.
اوس تاسو د دغه تصمیم په اړه څه کړي، څه پرمختګونه مو په دې کار کې کړي دي؟
نه تر اوسه موږ یوه طرحه جوړه کړې. وروسته تر هغې چې په دغې طرحې موږ کار وکړ او یوه کمیټه چې پرې کار کوي په راتلونکي کې کیدای شي چې ښه پرمختګونه په دې کې ولرو.
تاسو دې مېرمنې ته یا د غربان دغو مېرمنو ته څه پیغام لرئ؟ تاسو چې هلته مو نمایندګي خلاصېږي دوی څه وکړي؟ دوی ته ډاډ ورکوئ چې په راتلونکي کې به د دوی ستونزه حل کړئ؟
یوازینی حل لاره دا ده چې سره له دې چې دا وایي ورته رسیدګي نه ده شوې، خو زه د دوی خبره ردوم ځکه چې زموږ رئیس ډېره فعاله ده. هیڅ امکان نه لري چې د دوی ستونزو ته دې رسیدګي ونه شي.
یعنی تاسو به دغه مسله وڅېړئ، دوی ته ډاډ ورکوئ؟
لاړه دي شي چې د پروان ولایت د ښځو چارو ریاست ته هلته دې رئیس ته دې ټولې ستونزې ووایي. خپله د دې او د نورو ښځو ستونزې دي او سربیره پر دې رئیس فعلاً کابل کې ده. موږ کولی شو چې دا موضوع ورسره مطرح کړو.
نو یوه بله خبره هم شته، دوی وایي کله چې موږ که خپله ستونزه ووایو د ښځو چارو وزارت استازی نه شي کولی دغه ولسوالۍ ته راشي یا دوی ورسره د همکاری په توګه همکاری وکړي.
واوره، که وزارت له امنیتي مسایلو ډارېده نو خپلې دوه رئیسانې به یې په ولایتونو کې له لاسه نه ورکولې. دوه مېرمنې د ښځو د حقونو په لاره کې شهیدانې شوې. دا خبره نه ده، امنیتي مسایل نشته، فقط مسله دا ده چې حتما باید د دې ستونزه هواره شي. یو ځل دې د پروان د ښځو چارو ریاست ته ولاړه شي، حتما یې ستونزه هواریږي.
یعنې تاسو به په کابل کې د پروان ولایت د ښځو چارو له رئیس سره په دې اړه خبرې وکړئ؟
سل فیصد از زور سراغ گیگم او دا موضوع هم ورطا یادوان من ندا ازادی را دیونه چه دا سونزه من سرا مطرح بلا زد خزو چارو رئیسی سرا هم دا مسئله تر حکام
یعنی دا بیر من اتاسو نظر چه وکی تراغو چه تاسو نمائندگی آلتا جورا وی یا جوریگی دا باید چه وکی
یوازی د پروان ولایت د خزو چارو ریاست ته دی ولاړ شي هلته یې ستونزه هواریږي
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو شریک کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0298290020
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله د دې ستاسو در رسیدلو پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید دا ونې مهم پر بیل بیل مسایلو ستاسو پیغامونه خسته دي لمړی به د هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې زموږ اوریدونکو د افغانستان په امنیتی چارو کې د پاکستان د لاسوهنې په اړه مشترستولې دي دغه دوستان له افغان حکومت او نړیوال ټولنې غواړي چې د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او ژر تر ژره یې هواره کړي البته مخکې د چې پیغامونو ته ورسو غواړم وایم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه دی او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي د تاسو او د هم ستاسو پیغامونه
وعلي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د امریکا د دې پریکړې د خبرو ډیر منندو او زمونږ نه وچ د پاکستان پر بیانو باندې خبره خدای دې وکړي چې ټول نړۍ پاکستان باندې داسې راټول شي چې د پاکستان د القاعده او د طالبانو د خپلو طالبانو باندې داسې وچنګوي چې نور نو بس او د افغانستان حکومت څه غواړو چې نور ریالیزای وکړي چې پاکستان د نړیوالو فشارونو زیات وسه.
السلام علیکم. د پکتیکا ولایت د جنخیل ولسوالۍ بادرخان کټوازی کاسو تماس کېوه د ما دغه نظر ده چې دغه په پاکستان کې نن د طالبانو جرګې کېږي په ښکاره باندې زر نفره دوه زره نفره پنځلس سوه نفره راټول شوي دي د پاکستان په کوټې ښار کې نن ټوله دنیا یې ویني نړۍ یې ویني امریکایان یې ویني امریکایان خارجیان وایي موږ طالب نه پرېږدو القاعده نه پرېږدو هغه د ښکاره دوی خپلې جرګې سره کوي امریکا ورته ګوري دوی خپلې جرګې سره کوي د پاکستان پولیس په دوی باندې ولاړ دي هغه یې حفاظت کوي د موږ اشرف غني صاحب له دې ځای ورته ګوري عبدالله صاحب له دې ځای ورته ګوري لوړ پوړي چارواکي له دې ځای ورته ګوري پاکستان ته هیڅ عکس العمل نه ښکاروي چې دا ولي د سره سره کیږي د ما دښمن ښکاره زه وینم تیره ته ساتي نه جواب ورکوي نه خپلې اډې خلاصې دي د خپلو حساب اډو کې د خپلو تعلیم د خپلې تربیه د خپلې درس د عیسائی کسان ورته ولاړ دي عیسائی ملګري ورته ولاړ دي جواب نه کیږي نه پاکستان ورته یا پاکستان خود دغه چې د افغانستان دښمن ښکاره ولاړ د نه امریکا دی ورته چې دا ولي امریکا ته وایي که ته رښتیا راځي او ته رښتیا القاعده ورکوي رښتیا په افغانستان کې امن او ثبات راولي هغه د ښکاره په کې ولاړ دي طالبان زر پنځلس سوه دوه زره نفره سره ولاړ دي خپلې جرګې کوي مشر معلوموي ټولې دنیا ټولې نړۍ ته معلومه ده نو دا د امریکایانو کار هم په درواغو ده چې دی راځي دی یا زه په افغانستان کې امن راولم پاکستان هم دا دوه مخی سیاست ته چې دی هلته طالبان روزي جرګې دي هغو ته خپلې ډوډۍ ورکوي خپل چیان ورکوي خپلې پولیس په دوی باندې ولاړ دي خپل امنیت نیولی دی ټینګ د افغانستان رئیس جمهور له دې ځای ورته زه خپل رئیس جمهور ته زه یم دا ما پیغام دا دي چې ته ولې د دښمن ته د دوست په سترګه ګورې دې ته اولم د افغانان د دښمن په سترګه ګوري اوس هم ورته ګوري ته ولې د دوست په سترګه ورته ګورې که دې په خپله وس کې جواب ورکړه که دې نه ورته خپل ملت ته امر ورکړه خپل ملت دغه دا غریب دربدر ملت ته خپله وسلې ورکړه خپله همت غږ ته وکړه دا ټول د دولت په څنګ کې د پاکستان په مقابل کې په سبیل الله جهاد ادامه ورکوي چې دا زر کسان دی ورځ په افغانستان کې مړي دي پاکستان له لاسه دا 2000 کسان به موږ په دې پاکستان باندې مړ کو هیڅ خبره نه ده دا شهادت ته دا د نه د سیمو مرګ خراب ده موږ په خپل وطن کې ځان قرباني کو خپل سر قرباني کو دا د موږ لپاره ډیره د افتخار خبره ده ډیره د غیرت خبره ده چې موږ خپل افغانستان په دې پاکه خاوره خپل ځانونه قرباني کو رئیس جمهور صاحب کړي خپل په وس کې خپل جواب ورکړي کدي نه دا ټول ملت ته پوهه کې ولاړ ده دا ټول ملت ته تاب سره شاو ولاړ ملت او دولت او عوام او اردو او پولیس او هر څوک دتا نظر ته غوښني ولې دتا اعلان ته غوښني ولې رئیس جمهور صاحب ما دا پیغام ده کړي په وس کې جواب ورکړي کدي نه په ملت باندې غږ وکړه نور نو د خدای په امان مخفری.
الو السلام علیکم زه احمدی د علم مستر په تما کې ورور مصطفی خپل باندې حکومت باندې ضرورت کوي ای دې 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 کابل کې د پاکستان جاسوسان سفریان کابل کې د پاکستان لپاره کار کوي ای یو دانه په کابل پر چوک باندې وزري دلته خاینان ثورور نو خاینان ته ورج یو د خاینان ته ورج غوښه سلام دې ارڅو چې په جمی تای دې دې په کابل کې ګرځي د حکومت یو دانه کې چې نه پر کابل باندې پر چوک باندې کوي دا کوم کسه پیدا نه وړي دلته راځي په افغانستان کې پټاونه کوي افغانستان خلک ولې چې په خلو ورته ولاړ وښی دغه نوښت مدرسې جوړې کړې په افغانستان کې دغه پدایان ورواسي راته په پاکستان کې دغه غټ غټ پټاونه ورته وکی موږ حکومت سماده هیره د پاکستان د ځستان چارته په افغانستان کې ګریږي د قانون دی او تفصیل به شپوره په داسې ډول انام پاتنه شي مثلا
د عبدالله ټول کارکونکو او رضونکو ته سلامونه نه کیږي د افغانان په کله د پاکستان په دوستۍ او په دښمنۍ پوښي د کچا امریکایان نه پیسې واښتل به تر امریکایان په وزنه استعمال کړي او سید ملا محمد عمر په وزنه پیسې واښتل به تر افغانان په وزنه باندې استعمال کله به د افغانان پوښي. والسلام.
السلام علیکم
ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ. زه بسم الله د کرمان ولایت څخه زحمت تر کوم زما د افغانستان رئیس جمهور څخه شغله شوبه اله ده چې افغانستان د آبادی او ترقی لپاره یوازې مشکل اتحاد او اتفاق ته ضرورت لري او بل اقتصادي پروګرامونه او اقتصادي طرحو باندې کار کول ته موږ ضرورت لرو. موږ باید د پاکستان او د ایران په مقابل کې ښه تدیر سیدا کو د اقتصاد د جوړولو لپاره. السلام علیکم.
السلام علیکم ایت الله ایم کونل نو ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او ریزونکو ته سلامونه او نیک خلی وړاندې کوم. او پیغام مې دا دی چې د افغانستان جنگ باندې دل د امریکا هغه یو میلیارډ ډالر دی چې پاکستان ته ورکړي او پاکستان هغه ته په دې پرې باندې دا پیسې اخلي چې موږ د افغانستان په سرحدونو کې عملیات کوو او هغه څه کوي چې هغه د افغانستان کې جنگي ډلې ته تشویزوي کوي چې ته دغه پیسې باندې شي نو اس وی پروسه ته د صلح ضرورت نشته. والسلام.
الو السلام علیکم. ازاده رادیو ته پیام پریرم. ازادو ننګرهار ولایت داس کې مینه ول سوالې د ګورګورې سیمې تاسو سره په لګه کېما خو یې دوه کې ما پیغام نه شرشي دا د لوړپوړو چارواکو پر بیٹا چې په شیرزاد او په دغه ځمکو کې عملیات روان کړي غاټه غاټه ترګندونې کې نومانه تی په ځل احمد شیرزاد او چې بیا خبري اعلان ته پښتنې کې به یې ترګندونو نه ډډه کوي نو غوښتنه مې دغه څخه ده چې استپا وړاندې کې کنه شي کوله بس کورونو ته لاړ شي کورونه خوښتا نو وستاسو د آزادې راډیو د لیارې غوړم چې دایما پیغام نه شر توران دي شي غورځنګ ما یا سکمنه ول سوالې ګورګورې د سیمینې په سره په پاړی کې ما په مخ هم خاص آزادې راډیو نه ډیر مننه.
د آزادې راډیو کارکونکو ته سلام وایم او ورسته ترغه زدا غواړم چې ما پیغام په پارسي په پښتو په انګلیسي په ټول شبو خپور شي. زه د ملګرو ملتو او هغو خصوصا هغو دولتو څخه چې په افغانستان کې د ائتلاف کې برخه اخیستې وه باید چې دوی د افغانستان یوه یوه تیاره چې ورکړي د افغانستان پوځ پر پښو درېږي باید چې یوه او دوه تیاری ورکړي دوی چې د افغانستان پوځ پر پښو ودرېږي. دوی ولې زموږ د دولت سره کومک نه کوي د افغان پوځ سره کومک نه کوي چې یو او دوه تیاری ورکړي دوی ته دوه شی نه دی وای د یو ځای د ډیری لرګي باید چې د افغانستان د پوځ سره د دغه تیارو کومک کوي دا وایي تجهیزات چې پرای کې. السلام علیکم.
ورور دغه سراچی سره د ایم دبليو ولا چې کوم کار شروع کړو د وزارت پیدامین هیله کیږي چې دغه سړک ډیر خراب دی او په دې کې دغه ماټیریل چې کوم دی دا یو متره کې 15 سانتی په کار دی کمپیکشن نه کیږي ورور دغه وزارت پیدامین کوم مامورین چې دغه تاسو شي دغه ټول رښتونه اخلي او دا سړک خراب دی هیله کیږي چې دې پښتنو کې دون غاړه دی ورس په قیامت د تخلاص یو تعالی
السلام علیکم آزاد رادیو ته دا پیغام پرېږدم د خوست ولایت څخه صدیق الله لکنوال خبرې کوم د لوړو چرواکو نه مې دا غوښتنه ده چې زمونږ په سیمه کې یو بانډه مخکې د داوود په وخت کې دا کوم غشاو وو هیله کوم د شربونی څخه چې دا باند وتړل شي مونږ ته بجلی جوړه کړي او که جوړه نه کړي دا مونږ ته ډېر خطر ده د بجلی په خوست ولایت کې او بیا مې دا غوښتنه چې دا پیغام د آزاد رادیو څخه خپور شي آزاد رادیو څخه ډیره مننه کوم
السلام علیکم زه د کندهار ولایت خبر کوم لایسامه د خون د دند ولسوالی څخه د روربات او د کلی څخه دلته زموږ په علاقه کې پروانی کې کلینیک دی دا په میاشت کې دا دغه ګرځي دا واکسین نه نه زموږ کوته دوه درې الکان راله داسې دس کلن یوولس کلن دولس کلن الکان وه غټ خط نوکانې دي بالا د کینارو په خولو کښې واکسین وراچي یي غټ خط نوکانې دي مدرخواره لاسونه یې ګرد سره مدرخواره وچټل وي غچي خیرنه ده داسې خیرنه ده چې بالا یزې په یو امبار پیدا کړی ده په ځای غچي د کوچنیانو ته واکسین ورغچ کوي بیا په خوله کښې وراچوي یا ما ورته وویل ما لالوکو دا خو ته چې جوړوي ستاینه کړ دا د هغه پر ځای به دا کوچنیان را ناروغه کړي را نه جوړ دې کوي که دغه رقم راځي بل وخت بیا زموږ کره واکسین ته مه راځي چې تاسې دا رقم په چټلو لاسو په خراخو د امبار ورته غچې لکه چې په دانې سمو غچې را اخیستې ده دلته کوچنیان ته واکسین په پرې کوي غټ خط نوکان مو دي دغه زما د غدي لوړو چارواکو ته ورسېږي چې دغه د رواني د کلینیک د ډاند ولسوالۍ د رواني د کلینیک د غچې وکړي چې دغه څنګه واکسین دغه خو دا لوکان په دغه نه پوهېږي چې دی دغه ورته کوي باید ښه ښه مسلح کسان ودرېږي غټ خط چې په هر څه پوهوي لاسونه نظافت هر څه باید مراد کړي بیا دی د خپلې تنخوا دپاره د کوچنیانو په خوله کښې واکسین راچي غټ خط نوکان مرداره غچي هغه هم په دغه مه پوهېږه که 15 څاڅکي ورول یې د که لس څاڅکي ورول یې د هر څه چې ورول یې السلام علیکم ته مخم شه
ویل السلام علیکم زه روزګان وایم د هراوت ولسوالۍ سمې تماس نیولی دی ما د سرکونو وروڼو چارواکو دا هیله ده دا مشکلات حل کړي اوانونه چې ډي اس ا مي لاتوپور وي کچې چې دغه ګرد خونې را ونړوله سرایونه را وار کړله نو دغه سرکونو چارواکو دا هیله ده چې دغه مشکلات حل کړي او پیسې د خلکو ته پیسې د خلکو ته اخلي بیا پلاول بیرغونه ودرو بیرغونه چې مې ودروله پر هغه بیرغو سره بیا بیا راول دا کوچني وه بیا 15 روپۍ واخېستلې بیا پر هغه سره بیا را بیا ول دا وایي نه دي لوړ کړې نو نور دغه کور ته دغه هیله لرو چې دغه مشکلات حل کړي
سلام علیکم زه تورخم د لینې 2000 ډریور ما برادر موږ د دغه ترافیکو د لاسه ډېر په آزاد کړي ورور ګله شخصي موټر یې بهانه راته غواړي چې ورور ګله اسناد چې ورکړو ورور ګله یا 300 روپۍ راخلي یا راته وایي بېځای توقف دی که چېرته صحیح ورور ګله اسناد را ناخلي پلیټ را ناخلي مونږ ډېر ځای په آزاد دي او همدغه یو ځانی ورور دلته مونږ څه وکړو مونږ چې په آزاد دي ډېر اشرف غني ده مونږ هیله ده ورور ګله چې دغه خلکو د ترافیکو مخه ونیسي خپله ټولې هډي ټول سړکونه ټول ځایونه دوی په ډېکه کړي دي نیولي دي ورور ګله ته چې ورشي هغه ته ودرېږي بس ودرېږي چې توقع دې بېځای کړی ده او شپږ وړې ځان ته دروي د غوره سل سل روپۍ وخت اخیستي په غوته څه نه وایي بس مونږ ورشو یو سوالۍ ته ودرېږي سوالۍ دي ورور ګله مونږ موټر ودرېږي را اسناد را نه واخلي ورور ګله یو شارک ته لاړشه شارک دې چې را باندې موټر بوځي درې څلور ځله بیا هلته چېرنګا را واخلي دې خوا ته ورور ګله ینو چې بار کې ډېر پازابې کښې ناست خو دا هیله ده دغه د دغه غلو ته راځي زمونږ زاره وچوي ده خدای جاج مزدوري نه شي کولی که نه والسلام
هلو زه محمد رضا یم کابل د مې تماس نیول آزادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو وطن سلام ورسېږي بعد سلام دا تذکرو باره کښې زه یو پیغام پرېږدم اشرف غني ته او عبدالله ته دا 15 کاله مخکې چې مونږ دغه تذکرې وې انګرېزانو نکړې بدلې شورویانو نکړې بدلې مجاهدو نکړې بدلې طالبانو نکړې بدلې اوس که یې هر څوک بدلوي اشرف غني او عبدالله دې مخه ونیسي که مخه نه نیسي استفا وکړي دوی دواړه د افغانستانه ووځي دوی نو افغانان نه دي چې موږ د افغانستان په نامه تذکره نه لرو، د اسلام په لار تذکره نه لرو. چې د کوم د هندوستان تذکره واخو، که د پاکستان واخو، که د ایران واخو، دا ستونزې چې راولاړېږي دا دوی دواړه راولاړوي. یا مکتب لا چې د افغانستان د دوی افغانان نه دي چې دا خبره کې چې اسلام به نه پکې نمیشته کوي، افغان به نه پکې نمیشته کوي. افغان په نام باندې 3000 کاله مخکې وینې توشي، 3000 کاله طالبانو وینې توکړې، مجاهدو توکړې، دا د وژي داسې لار ملکه راغلي بېرته ژړې وژي. وسلام په احترام، ازادۍ راډیو نه ډېره مننه.
نجیب الله جان تنها ما د هلمند ولایت باندې کې د کېدو ولسوالۍ د زمینور شبګو د کلی څخه می تماس نیولې دي. هلو او هرزو می دا چې دغه زمونږ سره دغه ولې تباره کې ویلې دي چې دا والد ته جوړو د زمینور د کار، نو دا پروژه منظور کړې ده تر اوسه پورې لا دولتي چارواکو په دې اړه کومه مشوره نه ده ورکړې. نجیب الله سره کېږي چې وعده یې راسره کړې ده، نو دغه کار نه دی پیل شوی. موږ اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده، د مربوطه چارواکو څخه چې دغه کار راته وکړي، نور نه شایسته وخت نه نیسه به حکومت دی.
محترم وروره، ستاسو پیغام د خبر کړ په دې هیله چې ستونزې مو لوړ پوړو چارواکو اورېدلې وي او توجه ورته وکړي. یوازې ستاسو نه بلکې د ټولو دوستانو پیغامونه موږ ته مهم دي او غواړو چې اړوندې ادارې ورته توجه وکړي. د خبرونې وخت پوره سو، خو د هغو دوستانو پیغامونه چې له خبرېدو پاتې سو حتما په نورو خبرونو کې ځای لري او خامخا یې درته نشرو. د خبرونه مو هم دومره وه. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.